آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر نور بیا د خزو او نجونو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دي ورکړي او نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولې دي یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو حقونه ورکړي تر څو یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیزې او اقتصادي ستونزې هوارې شي بلورته بیا دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنونکي سره مرکه هم لرو د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوې ځانو د پروګرام لانډه برخه هم هېروي راځي پیل تاسو په پیغامونو وکړو
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه وطن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسېږي زه د تیر یو نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ څخه د عالي نرسینګ څانګې څخه فارغ شوی یم خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډېر سوي دي کله چې موږ تم انجو یا داخلي موسسې ته ورځو هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي نو دا تیر یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امکان یا نهایي امکان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کېږي هغه یې نه دی اخیستی دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهاندې ګرځي چې هرې وظیفې پسې لاړ شي هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوي نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی زموږ ږغ دې تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړول سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي تیر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان نه دی اخیستی یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې خو مخکې په تېر جمهوري نظام کې هم زموږ د په شپږو میاشتو کې اخیستل کېدی خو اوس دا یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم زما پیغام دغه دی په افغانستان کې کارونه نسته کارونه په ټپه درېدلي دي دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده د پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړي دي په غرو کې نو بیا دوی تږي سوي وه راته سوي وه ظلمونه یې ورسره کړي وه بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کی او کارخانه او شی ورته پاله کی او چمرته وکي د ځوانان بیکار دي خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي اته دا چې کورونه ستا چې د ماشوم ډوډۍ نه لري
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته د آزادۍ رادیو سو پښتو پروګرام ته زما لند پیغام دغه دی چې ستاسو ما د غوښتنه د ستاسو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي اجازه واخی د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي اقتصادي حالات یې تعلیمي حالات یې او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندویه زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي او بل دا ده چې ستاسو مو دا غوښتنه ده چې ستاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دی تاسو پروګرام ته میلمه کړي د تعلیم باندې د نجونو د تعلیم د بندیز په هکله باندې چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی، امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنا دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټول علما او نور خلک یې دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګر ښاغلی دی. حدیث کریمه دی چې نبی علیه السلام که چا په خپلو نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغونه نه دي چاته سوي، هغه په غذا غذاګانو کې ورسره تللې، زخمیان یې درملن کول، اوبه به یې ورکولې، او تر یو قرارګاهو پورې بې رسه، نور موضوعات په دې کې. خو موږ به دی د شریعت نه نگاه سره د څه پوښتنه وکړو او دی به شرعي جواب راکړي، او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شرعي حق دی، د شریع ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټر یې، معلم یې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دوکاندار ته ولاړې د خدای واس لاس یې ورغورځولې، یا جامع مخ ته چې خلک راوځي ماشومان یې پر ځان راټول کړي د خدای واس چیغو بغې وي. او موږ خپل دغته ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هوا د تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکتران یې راولو. دغه زما له نظره دغه که دی ومني، نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړه چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو ته نهکه دغه تر شپږمه لیې او تر شپږمه لا نست، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي، که یې نه غواړي خو دوی دې سروې وکړي، خلکو ته د نظر د خلکو څه واخشي، تاسې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی، دا خبره موږ نه ورسره منو، دا د هېڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلی د هاور لیکلی مې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک جوړ کړی و د افغانستان وضعیت په اړه. د افغانستان وضعیت ډېر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي، خالي د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کړو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کړو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډېر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي، تر څو یې خارجان په رسمیت وپېژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک سی په خارج کې دي کارونه روان کې، پروژې روان دي کې، افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره مو دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی ام د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر ده چې شش کال د پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک خیر پېښوي. شش کال گرمی زیادی دی په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې موږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان سره چې مرسته کیږي د 30 میلیون ډالر دی کتو دی، دا مرسته چې سره کیږي په دې کې خوار او غریب او ولس دا ولاقیا یا دیج یا دا دی خپل په شک کې، دا دی ټول 400 پیره جمع کی سره دا تیږي په دې کې نه خوار او غریب تر سیږي نه بل تر سیږي نه بل تر سیږي، دا ټول دی خپل په شک کې دا مرسته چې پر بند سي دا چې موږ ته نه رسیږي خوار او غریب ته نه رسیږي، نو دا موږ څه کوو؟ دی خپل په شک کې دا موږ ته یوه علاقه رسېدلې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوڑی پا خیر نہ جوڑ نہ عشق لے ورے مگا دغا یو خبر د سی دی اجرستان دی ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دو نفر مو غوار سی بدل سی نور هیڅ لتاس نه نو وات د دوغو په ځای سی دغا سی دی ملت خلق را د کینه وی قبول اند کو دام نه دی قبول ور لسوار می نورم درته ویل دی سیو قاضی یو ولسوال پاکستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو چې سړکونه دولت په جوړوي که به ملت جوړي، په موږ په وځ زور باندې په ملت باندې جوړي ولې غسی کار کوي؟ تاسو دولت یې د ملت خدمت به کوي، موږ د تاسو خدمت کوو، موږ د تاسو په خدمت کې لګیا یو. دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی د سره دغه منډې او ترنډې هم درسره کړی، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي ولا قبول نه شي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو را په تماس کې زار کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکی نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی، بېخي څوک پاملرنه نه کوي. ته د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بېخي نه روډ شته کې نه هسپتال شته کې نه ښوونځي شته کې، او چې دغه سمدستیر ته جوړ شي میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت بې تعلیمه لوی شوی دی، چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد الله د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیغام درته پریښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي، انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې خمارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه د خوشحاله، لکه دا کوم سی وس دی ارې وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي، مرګ ته خوشحاله د خدا سي ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دی په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دی، دا کوم مدنیت په افغانستان کې دی؟ اصلي مدنیت دا نه دی، اصلي مدنیت دی موږ د تاسې هغه دی، د ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره یې کار کولی سو یا د افغانستان په ګټه وو، هغه خلک هغه ځینې ووتو. نو غوښتنه او هیله مو دا ده د مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډېر ضرورت زنانه او ډاکټران ته لرو.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو، موږ هم درته خبره کړه په دهیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بے وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو لمرستو سره سره ولې د بیوزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوری د اقتصادي چارو شنون کې ازرق حافظي پختلای دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
فکر وکی. ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وایي لومړی کچه د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډیر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د سرخان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس وکړي دي، مځکه ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي، او که په لرو په ولایتونو، لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی و مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بله حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنې نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتللې میلیاردونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته،
یعنې سلطیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې. بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چې وغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنون کې ازرق حافظي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 21.
اوس هم راځو د ورک شوای ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکې هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 16 68 0 5 4 0 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوند دی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو او یادونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاس. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځات خنه درکسوي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دو دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي: 0 90 91 215. شمېره ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ ټول یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکسوي، یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پرې نه درکسوي دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی. او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري، یا د ملګری زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ماس، یا یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي، او ډیر سخت درپسې ځورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو، که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: 0 3 0 0 0 9 3. یہ واری بیا: 0 0 0 3 0 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ و راډیو ته زنګ وم. از مزو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کړئ: 0 5 3 شپیته چلور سو چلور لخدای پامان.
السلام علیکم رحمت الله وبرکات. زدی رادیو اوریدون کا کارکون کو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک میم د المن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودې سره ورکې نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. صفر و دو وار صفر دو وار دو دو صفر و شپږ پنځه شمیره ځلې بیا صفر و دو وار صفر دو وار دو دو صفر و شپږ پنځه. د دې رادیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اوریدن کارکون کا امکاران السلام عمنی پہ خاص طور پر روشن سے محترم تھا فدیل شبہ زختر محمد خادم مد ہلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا وشت کاله کېږي چې نادر کسوی دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا وشت کلونه کېږي چې نادر کې نسته. نو که در جازروي یا د خپل زما غ خبرې یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسم شمیره د 0 0 6 3 9 2 0 8. لمړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویم شمیره د 0 0 6 3 9 2 0 8. یعنی 0 0 1 2 3 4 9 همدارنګه 0 0 6 3 9 0 8. والسلام.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
Does the
آزادی میلمه د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان ماو نن مو میلمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په میرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی تر اوسه د خپل آثارو څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی له ښاغلي مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لومړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې دي انډوا مکتب کې بشپدم پورې ابتدایي زده کړې بیا وروسته ګردیز تړلم ګردیز په مرکزی لیسه بل هلي سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په 1950 کې لګیلې چې خبرې شوم او د کانکور لاره د پټیا په هنتون د حکومت پانځي ته بریالي شوم په 1400 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دوړ څنګه ولوستې
خبره پتا ده چې د حقوق په موم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس دوه څنګه لري یو د قضا څنګه د قضا او سرمالې څنګه ورته وایي بل مثال د اداري مدیریت پرخه ده موم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستله
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شو
رسامي خو داسې و چې د هنر سره کوم کې زما مینه له ماشومتوب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې ما چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شو اول وختو کې مې سه لیک بیا ورسره هغه د خط د خپل سره او د رسامۍ سره مینه پیدا شوه خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډېر ضرور او مهم وي ما به چې کله خط ولیک نو پلار به ډېر تشویقولم چې ماشا الله تاسو خپل خط لیکلی ده ښه خط لیکلی ده بیا نو د به ما سره ډېر زیاته خواري کوله نو دغه نو وروسته ما مینه ورور سره زیاته شوله او د هنر مې راسته په مخته په روان کا نو دغه مینه مې تر اوسه هم داسې ساتلې ده او پالنې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خواله اوري زموش ملما انزورگر خطات او شعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسی دی رسامی ترسنگ خطاتی هم کوی؟
او بله.
خطاتی سر نور خلق تمره مینه لری کلا چه تاسی او شای لیکی خلقی تمره خوشی دی رسامی پا برای که خویل کیجه چه دی هرچا خوخیگی؟
بلکل دغه خطاطی چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. پخوا وختونو کې مونږ په علاقه کې داسې حساب و چا به چې ښه خط لیکه هغه ته به مرزانه وي، یعنی دغه ښه خط د دوی په شخصیت باندې ډېره ښه اغېز یې کاوه. نو ښکلی خط خو ډېر رول لري او خلک ورسره ډېره مینه لري. مثال چې دغه جوماتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېره اهمیت ورکوي. نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نس تعلیق دی، نسخ دی او نور نور نومونه دي. تاسو په خپله کوم ډول خط کوئ لیکئ؟
ما خو خپله دغه د نسخ خط ډېر خوښېږي. په هغه نورو خطونو باندې لږ لږ بلد یم، او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې تبلوګان یا شی جوړوم، نسخ خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم. نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انزورګرم یو خطات مې کنه، خطونه هم دغه سي. کله چې سره یو خط زده کی یا بل خط زده کول ورته بدون مشکل نه وي، نو دای کوي چې ډیر اسانه باندې را خط زده کی. خو زه خپل او ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده.
خطاتی څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کولی شي لزانه خطات شي او کنه بل چا سره شاګردی وکي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړي. خو که چېرته کې دغه خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري، یو لارښود ولري، دغه خپل هنر نورم غوړولی شي یا نورم خپل ورکولی شي. زنه خل داسي چې مثال فطري یا د اول نه چې ښه خط لیکي شي او هغه اصول او قاعده ورته معلومي ني، زما په نظر لارښود اوسه ډیر مهم ده، ډیر ضرور ده چې بیا سړی کولی شي چې د خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال څه جوړ ورسي. نو نور لارښود مهم ده، بل زنه خل داسي چې اول نه دوی ښه خط لیکي شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپله شخصا درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو همدای نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خو خبر دا چې سړی هغه خپله خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینهوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده، یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا ته خپلې غلطۍ د معلومې نه شي. کله چې ته یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوئ چې ښه د نورم ښکلا پیدا
کړي. اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګرۍ هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغني رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس تابي غونته دي. مثال عموم کې د ډېره یعنی هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د یو شي کې کار وکړم. بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی. ما پنسل رسامۍ زیاته کوله، یعنی هر انځورګر که غواړي چې مثال رسامۍ پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو که دی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره بورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي. ما بیا ساده رنګونه شروع کړه او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې وي که نه چې هغه کې زه درې رنګونه وکاروم. یو د اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنی ما چې اوس زه کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړوي.
یعنی تاسو روغني رنګ نه کاروئ؟
نه، روغني رنګ مې تر اوسه نه ده کارولی.
کوم یو اسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلی رنگ آسانه ځکه چې کاغه کې ته تېروتنه کوې یا غلطي کوې نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنګ مې داسې رنګ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، که کومه خطا کوې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپله پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور دا مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګو رنگ دا هغه روغنی رنگونه دي کا پنسلی رنگونه دي، یو ساتل په خپل طریقه روش لري کنه. یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې غبد المر نه ساتي، ته به دی ور دی وړاندو مثال دغه شی باید ونشي ورته دا رنگ خرابي، یا چې ته چوکاټ کوي دی شی سره باید څومره پاتره دغه ولري. پنسلی رسامي هم دغه سره په پنسل رسامي کې ته باید کوشش نه کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنه وړي، ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس د ورغوي سره بیا خط لنګیږي ورته بیا ښکلا ختمیږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره دوام یې بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیات وي، ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړه او تر اوسه هم له ځان سره کار کوئ؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې ده چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاده. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې داسې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم یې بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي چې انځورګر شي څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شی نه رسېږي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کوم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي، یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیره رسم کی هغه کوم جزئیات مهم دي، ته به اول پزر وغه رسم کوي، بیا غوږ شو، بیا شونډې شو، بیا سترګه شو. که ته په دې باندې زیات کار وکړې نو ته کوه شي بیا یو بل وخت پولی ښه ورغرې.
تاسو ویل چې مینه لازمه ده. فکر نه کوئ چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي بیا په خپل مینه ورسره پیدا کیږي؟
بلې، دا خبره ده. خو هغه اصلي چې هغه ول کار شروع کوي کنه، هغه کار یو روحیه لري کنه. هغه ته چې مثال مونږ یو کار کوو، د کار تر څنګ تر شایه مینه وي او علاقه موجوده وي، یعنی کار جبرن نه ترسره کېږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده. بیا نو داسې کېږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړې، هغه سټارټ واخلې، شروع یې وکړې، نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انځورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په څه سترګه ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې؟
بلې، دلته خو اوس داسې وکړئ چې ما دوه نندارتونونه جوړ کړي وو، یو تیر کال او بل دغه څو ورځې مخکې تېر شو. زما هغه هڅه دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګه ده. اوس له نیکمرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې. مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. که نه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل، دوی خاطرات، دوی خبرې کیسې ورسره ملګري وي، دوی ته یو ښه احساس ورکوه. دوی مې دوکانونه هم راواخیستل تاریخي شیانو. نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل، دوی احساسات مې وکتل، نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي، او په راتلونکي کې به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کېږي چې هغه د هنر هغه ویګوري او هغه مثال چې دوی ورسره کار وکړي.
تاسې د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و، دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکاناتو مې دا برابر کا او بل دا و چې دا نن درتون کې ما درې برخې راوړې یو د کتاب د لوست برخه وا او دویم برخه د خطاطي او درې برخه د رسامي وا دا نن درتون مې دلته جوړ کړ او مخه مې هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وی پلي او دې پر ځخ باندې پوه شي
نو د خلکو لیوالتیا څومره وا څومره خلک راغله لوي کتل تاسو تاسو کارونه
خلک زیات راغله زما یو غدا و کنه چې د نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې مثال ته یو میز ورته ښه چوکۍ وه بیا مې دوی ته دا ویلو ما څوک چې څه خاطره لکې مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولیږي نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد هغه لیکنې چې ما ولوستې نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړه او د کردیز بلې سارو د بوس کلاوا دوی د بیاړ مې اوس معلومات هم ورکړه دوی دا راته لیکلي و چې موږ په مکتب کې د دغه شان تفریح وستو کنه د هنر اغیز به دا چې سړی وسره عاطفي ډول بیا کې تړي وسره نو دوی ډېر خوشاله و چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات اوریدله او موږ معلوماتي برخه چې نور هم سره زیاته شوه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی رغلو اوس ستاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه
ما په مخکې مو چې شعر سره مې ډېر له ماشومتوب مینه وه دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده خپله پلارم چې شعر لیکل خو لیکنې هغه زیاتې کولې او کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو کنه ما په نه به ډېر ښه اغېز کوو نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګردم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغه چې مخته روان شو
شعر په باره کې څه فکر کوي په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري مینه ورسره ولري اما ډېر ممارسات پکار دی ډېر کار پکار دی تمرین پکار دی د شعر په برخه کې څه فکر کوي
بلې تمرین خو ډېر مهم ده ما خو د استاد د لوی استاد استاد سرلی خبره یو مرکه مې اوریدلې و چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ایت خپل مال وکنه کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اصلاح کوله و ډیر شعرونه ما سوي هم دي نو ما دا ذکر لیکنه چې شعر لوی هنر ده کته شعر ټولنې ته ورکوي دا ما چې ټولنې ته وجبه ورکوي کته غلط شعر خپروي دا شعر خپروي چې غنیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا خپل ونه لري یا فکر ونه لري یا هنګ ونه لري نو دا په ژبه باندې بیا یې زفواله نه بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري شاعر باید ډیر زیات مطالعه ولري ژور احساس لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي څنګه خور کې دی په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی د نورو د شعرونو لوستل څومره تاثیر لري
ډیر تاثیر لري یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس دغه تجربه دغه مشاهده سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافی اړ دي سره تړلې دي کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ور کړی دا شعر ته څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا یو خدا خبره ده او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځنې خلاصي شي شعر ولیکي وایي دا مالی کړی دا هغه تکرار غونډه خبره یې کته ډیر شاعران مطالعه کوي ته پوهیږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کوم دا مخ کې طالب بل څه شیر کړی دا او دا مسره کیږي بل تغدي سړی غادي د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه د نورو شاعرانو په لوستلو سره دا پراخیږي، دا به ډېر لوړ فکر کوي او شعر یې بیا داسې چې د چا نه متاثره کېږي هم نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کړې اول ولې ته به ترې متاثره شي، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کړې د دوی د مطالعې ته کولی شي چې ته یو نوی سب یو نوې لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامي او شاعري او خطاطي سربېره نور څه مصروفیتونه لري؟
بلحال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم، یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد هم یم، د رزمي لوبو د استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتون فارغ شوی یم، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، هلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي، په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسي یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جونو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم، هغه د مګه د معرف په حساب باندې دغه مونږ ځاني تدریسو. اوس دغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو. په سپورت کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسوي نه، داسې یعنی یو کلب خپل لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پریپیرډ برخه کې، د رزمي لوبو برخه کې، دی کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړه راغلې ده، او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رزمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو مچې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی و، او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقه وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شو چې کله زه کلي ته راغلم، د وبکې د هلته چې ما بدن ښکلا ورزش کوی، هغه سره څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، اسې اني دا یو مونږ کولای شي د کیټ کې دا ورته شو کومه، په چې کلی تر هغه لمه بیا دلته ما سې فکر وکړ چې دغه د بدن خولا د جیم جوړول دا نه ممکن نه، ځکه چې یو کو مثال امکانات دې اړتیا د ورته سره هغه کې مطلب کې، بیا ما دا یو رزمي هغه ورته جوړ کړ د ورزش چالت مثال دوی دغه د رزمي لو په غرض دکې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وو، ځکه دا ټول مشه هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوې ده، مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه، دې بس بل ډل احساس کوو. اوس خو چې سهار وځم که نه، د پاخه عمر سړي راوځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي، نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ هغه موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم راوځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي، او د ټول د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، همغه مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دغه چې یو کورس لرم، هلته زه بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل خپله د هغه د یو کلب یو بله برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟
بله بله، داسې شامل دي. بله.
نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو، د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، که تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم، اول خو پلان مې جوړ کړ، یعنی هره شپه زه ځان ته یو څه یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونی شروع کې چې بس هم پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو دا انګېزه لرم که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر غشته ده که نه، که زه څونه ستړی شم، یا زه مثال شعر راواخلم، یا د استاد پسرلي شعرونه شو، یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو، یا د نور نوولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سو کتابونه لرم، یو ورکوټ یې ونته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کار ستړی په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم، یا خپله رسامي وکړم، یا بل چېرته شي وګورم که نه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلما خال اوری زموش میلما انزورگر خطات او شعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری له نور سره هم شریکوي؟
بله بله، ما دغه دیندارتون را وکړه، ذکر مې وکړه چې ما دغه ځوان دیندارتونه جوړ کړه، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه غته ایښي ونداري ته، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې پلانکي ته ورکړه، بیا د اونۍ په آخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دې باندې خبرې کوي چې د کتابونو د څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم او څنګه مطالعه کړه، بیا نور هلکان دینه پوښتنه کوي راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شعرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته ترې اخلم، بیا په نورو شاګردانو باندې اخلم، داسې د مطالعې او ګرد چاپېر سمه ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصرفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی پرې خبرې کوي.
بلې، که زه دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم، یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچې دي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دې وبخي، د استاد نصیر احمد احمد ناول مې ورته ولوسته. دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو دغه د ناولونو برخه دي، ډیره خوښیږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل.